ته په اشاره ویلي روسیا هغه سرتیری او زندانیان جګړې ته لیشي چې د هغه په وینا پښې د ګور پر غاړه ده. د ملي په وینا روسیا په ستراتیژیک عملیاتي او تاکتیکی لحاظ ماته شوې ده. د مارک ملي په وینا روسیا په نړۍ کې منفوره شوې، حال دا چې نړۍ د اوکراین له زړورتیا الهام اخیستی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي زیاته کړې د هغو هیوادونو شمیر اوس یولسو ته زیات شوی چې غواړي اوکراین ته ټانکونه ولیشي. د دې ترڅنګ 22 هیوادونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پلیو ځواکونو جنگي وسایط لیشي. شپاړس هیوادونو بیا د توپخانی او نورو مهماتو ژمنه کړې او نه نور هیوادونه د هوایي دفاع دستګاه ولیشي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وای پر اوکراین د روسیې د یرغل د کال پوره کېدو په درشل کې روسیې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې خپل پوځي عملیات شدید کړي، ځکه ویل کېږي مسکو یوې اټکل شوې لوی جګړې ته ځان چمتو کوي. اوکراینی چارواکو پرون سه شنبه ویلي چې د روسیې د توپچی ځواک مربی په دونیتسک کې د جګړې پر ټولو کرښو لدې جملې پر یا خموت شار چې د شخړو په مرکز بدل شوی لګیدل دي. د بریتانیا استخباراتو پرون په خپل ورځنی راپور کې وویل د روسیې د واګنر شرکت اجیرو جنگیالیو په چیرو دریو ورځو کې د یخموت شار په څنډو کې لږ پرمختګونه کړی دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون په یو اعلامیه کې وویل چې اوکراینی ځواکونو د دفاع د پیاوړتیا لپاره اضافي اقدامات کړي دي. د اعلامیه له مخې پرون روسي ځواکونو 2 هوایی او 2 راکټي حمله کړي دي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په واورې چې والنټاین څوک وو د والنټاین ورځ څرنګه نړیواله شوه.
قدم د عشق په دښته کېږده، لار د کرکې پرېږده، په کائناتو کې مینه اروا ونڅوه.
دا شعر هم لرو.
د زړه ولی مې غورځي، خدای دې خیر کې ببرایا، تصویر د وحشت کسیو کې له وړاندې ګرځوم.
د کتاب علمی بهیر رضاکاره ځوانان څه ډول کتابونه راخوندوي؟
د پنګار په داسې یوې برخې نه کوو نه په داسې متوجه، مثلا دا کتاب د دې نظریې خلاف دی، دغې نظریې خلاف دی.
لوګریان د محمد اخی پولس والی کې د جمهوریت ته وخت د یو نیمګړی موسم د چارو د بشپړېدو هیله لري.
د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي له دغه موزیم څخه لیدنه وکړي.
د دې سیمې اقتصادي وده به ورسره ښه شي.
په دې خپرونه کې کیسه هم لرو.
سړی کوچنی کاڼی اخیستی و او په شګو کې ګډې وډې کار کاوه.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدلی شي. د عشق ورځ د نړۍ په ګڼو هېوادو کې ولمانځل شوه. د فبروري 14 د والنټاین ورځ ده. په نړۍ کې له کرسمس او نوي کال وروسته انسانان د والنټاین په ورځ تر ټولو ډېرې مبارکیانې یو بل ته ورکوي. د والنټاین لمانځل له پیړیو او زرګونو کلونو راهیسې دود شوي دي. کله چې خبره زړه شي، پخوانۍ شي او لویه شي چې ډېر ځایونه یې خلک لمانځي، نو بیا اکثر انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردی نه کړي، خپل یې کړي او خپل خلک قانع کړي چې دا پردی کلتور نه دی، خپل مودي. ولسونه په دې ډول پردي کلتور ته هم خپل جامه وراغونځي، لکه د جاپان په څیر د لرغوني کلتور خلک هم والنټاین لمانځي. د جنوبي کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن کوي، خو توپیر په دې کې دی چې په اروپایي او غربي هېوادو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګېډې یو بل ته ورکوي او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په اسکندنوي هېوادو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي چې له دې امله دې وخت د عشق او مینې سمبول وي. خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي.
دا ولنټاین یو ریښه چې اصلي ګړل کیږي لرغونی روم ترسيږي.
دا یو روایت لمخې په دې ورځ بعد لرغونی روم په پا واټنونو کې اوزی قربانی کړي، بیا به د وضو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ بنجونی ډیری بهر تر وتلې، دوی په دې باور وي که د اوزی په پوستکی ولګیږي امیندواره بشي. ډیر ماشومان به اوزی کوي او زیګون به یې اسانه شي. په دې ورځ دو داسې هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي و چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به په ګوتو ورغی، د به له دې نجلۍ سره ملګرتیا کوله. دا ملګرتیا به کله نا کله تر واده رسېده. په اروپا کې چې وخت مسیحیت واکمن و، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي، په دې ورځ کې یې دیني ریښې وپلټلې. دا سی روایت دی چې ولنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډیر په دې باور دی چې ولنټاین په درېمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جیلازیوس د 1496 میلادي کال د فبروري 14مه د ولنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې ولنټاین شته. معلومه نه ده چې ده د کوم یو ورځ لمانځله. یو یې هغه دی چې په درېمه میلادي لسیزه کې وژل شوی، بل ولنټاین د انترامینا کشیش و. دریم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وژل شوی دی. د دې دوه وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور ولنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. دا په 291 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلادیوس ویلي چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولای شي، نو د ودونو مخه یې ونیوله. خو ولنټاین د عشق په نوم پټې نکاوې وتړلې. دا ولنټاین مشهور شو، اخر امپراتور خبر شو، دې زندانی کړ. دې په زندان کې پیوې ساتونکي مین شو او دا خبره چې افشا شو، امپراتور دده د سر غوڅولو امر وکړ او وی واژه. داسې ویل کېږي چې د اعدام په شپه ولنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه او په اخره کې ولیکل ستا ولنټاین. دغه جمله تر نن دا ولنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. دا ولنټاین لومړنۍ کیسه شفاهي روایت شوې ده او تر اوسه په نړۍ دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریټانیا په کتابتون کې خوندي دی چې دا د رومي ولنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. د دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه یې خپلې معشوقې ته ولیکل. زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي، د دې لیک لاندې ولنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته ده. د دې لیک په اخر کې عاشق معشوقې ته ولنټاین خطاب کړی دی.
د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته، که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیا ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیا او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره پخوانۍ چې آغاز یې نشته نه دی. د دغه عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی. دا مسله هم فلسفي څېړلې، هم ارواپوهنې او یو شمېر نورو څانګو او ادبیاتو. خو هغه څه چې عشق ډېر شاربلی پرته له څه شکه چې شعر دی. په ازادي راډیوي مجله کې مو تاسو ته د دوو داسې ځوانو شاعرانو شعرونه غوره کړي دي چې پروسه ښکالې د خواږه شعرونو د ویب پاڼې له لوري چې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر جنید شریف چلوي د شعر جایزې ترلاسه کړي دي. یوه جایزه او مې نه فنا اخیستې ده، د دې یو غزل د دې په شخ کې.
پاننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا، پاننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا، د نغمو ناوې ته دی نن شپه نڅا و نڅوا لکه سر شوی سرنده غیگی تراش پناز زما پر رگ رگ که مهین نوا و نڅوا راشخ کالو د قدمونو د ژوند موسیقی راش سندره میکړه ژوند را ته بیا و نڅوا د پاولیدار کمیس لمن می پاتن گڑکڑا پاس پٹھر می لونگینا هوا و نڅوا قدم د عشق په دښته کېږده لار د کرکې پرېږده قدم د عشق په دښته کېږده لار د کرکې پرېږده په کایناتو کې مینه اروا و نڅوا د محبت څراغه مرګ می د ړومبی ویدرنه د محبت څراغه مرګ می د ړومبی ویدرنه په شیشګۍ کې د رنځوره رڼا و نڅوا لما نما اخله زما یاغي باغي خویونه په مستو سترګو کې مې مسته ګنا و نڅوا فنا لفظونه د غزل دی داسې وشرنګوه فنا لفظونه د غزل دی داسې وشرنګوه روح لیونی کړه ورته شیخ او ملا و نڅوا روح لیونی کړه ورته شیخ او ملا و نڅوا په ننګو کې مې د مینې مسکا و نڅوا د نغمو ناوې ته دې نن شپه نڅا و نڅوا د نغمو ناوې ته دې نن شپه نڅا و نڅوا
لآمینې فنا څخه په مننې چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته راستولی و په پښتو شعر کې د عشق او مینې لپاره د غزل قالب پخوانی دی د مینې ډېر شعرونه په دې چوکاټ کې له پیړیو راهیسې ویل شوي او لا هم ویل کېږي د غوره شعرونو د ویبپاڼې د پروسږ کال یوه جایزه هم خالد ریحان ببری ګټلې وه له دوی څخه هم غزل سراور
غزل وربل تجمیانی هلی تان دی گرزوام پا گرد که در تتکی سری سرسان دی گرزوام بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپو قبر بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپو قبر جندی در پسی هر و رزرپان دی گرزوام گلی می بی حساب دی پستونی که تربتی پا شعر که یوانی مغجوان دی گرزوام دی غم دا کویلی لغره را غلی مرغلری پسترگو که می وشک زلبلان دی گرزوام دی المر حسن شغلی دی پا غزل که زنگوام پا خیال که لکش نظر غنمران دی گرزوام دی زړه ولی می غرز خدای دی خیر که ببرایا تصویر دی وحشت کسیو که لوران دی گرزوام
خالد ریحان ببری مننه چې خپل شعر یې پر ازادي راډیو مجلې لورولی وو او رالېږلی وو وړاندې په خپرونه کې تاسو ته کیسه لرو او د کیسې نقد خو له یوې خبرتیا وروسته مو د کتاب علمي بهیر له هڅو خبرو چې تر خلکو کتابونه رسوي
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمیږي
هم کره کتنه
کتاب علمی بهیر په خصوص کې شمیر عامه کتابتونونه جوړ کړی دي او خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي په دې بهیر کې شاوخوا دیرش رضاکار ځوانان سره یو ځای شوي دي چې دا هڅه کوي په دوی کې یو هم طارق وزیر دی له دوی په واورو چې تر اوسه د خصوص په کومو سیمو کې عامه کتابتونونه پرانیستي دي
کتاب علمی بهیر د خصوص په شپږو سوالې کې تر اوسه عامه کتابتونونه پرانیستي دي د اغیلې ډلې اسماعیل خلو منځزي او د مرکز اړوند لکنو سیمه د ګوروزو ولسوالي نظر شکوټ مشن بواد سیمه د ولسوالي او ورسېت مسخل تقریبا میاشت وړاندې چلته یو څه ترانسپورټ
د کتاب علمی بهیر دغه هڅه له څو وخت راځي شروع کړی د چامه کتابتون نه جوړ کی
دغه هڅه د کتاب راتلونی بهیر په 1990 کال د سرطان له میاشتې راپیل شوې ده چې تر اوسه هم دغه کار دوام لري
تاسو کتابونه په پیسو اخلي بیا یې عامه کتابتون ته ورکوي یا کنه راټولوي له نورو لیکوالو
دلته په ډېر کار کوي لومړی خو د کتاب علمی بهیر غړو ته وګورو تقریبا ډېر غړي دي ډېر او شغړي دي موږ هر مو میاشتې وناست لرو چې په خابه د قبایل ریاست کې دغه کار کوي دوی یو پارک یو موږ یو ناست لرو په کې په نوې پرمختګونو نو وختونو پلانونو باندې هم خبرې کوو د کوم کتابتون چې جوړ شوی دی دغه څخه د سرانی پلان هم جوړو چې لږ به ترنه وشي او دا غوی په کتابونه یو بل څه تبدیل کو دا کار کیږي د بدله پر په دیناسته کې د کتاب علمی بهیر غړي او څنګه د پیسې سره ټولوي چې موږ د غوند مصارف هم پوره کوو ځکه چې ارګي تاسو پر انسل کې یل تای غوند لزمی تر څو هغه د سیمه خلک هم خبر شي او غوند کې ګډون وکړي او تر دې نه دا مبارزه چې د فیسبوک له لارې مخته وړل کیږي او دا کار ټول خصوصي ځوانانو او سنگیرو او تعلیم یافته خلکو نه مخته ډیر مرسته کړي دا او دا غوی کتابونه دي چې د امرتک یو لاندې غیامه کې د پین جوړیږي او یو څنګه ځا اخلم چې د بهیر د غړو لپاره څنګه پیسې ورته برابر شي خپل یو تر دې امرت د خلکو ده
تر اوسه پورې تاسو ویل شئ چې څومره کتابونه مو په دې عامه کتابتونونو کې ځب ځای کړی دي
لومړی کتابتون کې موږ پرانی سلو اسماعیل خلو منځوي کې په کې تقریبا در 550 کتابونه دوهم کې تر 550 دیر شو کتابونه دویم کې هم دا 1500 خو شاو او هم دا 1500 تر زرو پورې یو کتابتون کې موږ کتابونه د اپوزینو ځایونو کې هغه د کون کله لپاره کارته سیمه ودا هم شل کېږي چې لغه هم الته استفاده وشي ورسته کتابتون چې موږ ټول برابر کړو تقریبا 1500 کتابونه د مستقل کول څه ډیر یو لوی کتابتون و هلته به کې خدل شو
تر دې ورسته تاسو څه پروګرام لري چې په نورو سیمو کې هم عامه کتابتونونه جوړ کړي
بالکل د کوزینې شپږو سوالې افاتې دي لکه ارتیا مو سستیږي چې هلته عامه کتابتونونه پرانیستل شي نو دا لړۍ بالکل غزو هم دغه کار ته به ان شاء الله دوام ورکوو په نورو ولایتونو ته به هم غزيږي او د خوست ولایت مرکز خو هم دغه کتاب لیو هیڅ کوم غړي چې دي د خپل کتابتونونه د خپل شخصي کتابتونونه خلکو ته ورکوي او ترڅنګ دغه کتابونه چې کوم ورټول شوی دي مرکز کې ستل کیږي انو ترڅو چې ولسوالۍ ته نه وړل شي ا دې هم خلک ای مرکز کې استفاده کوي
کوم کسان چې تاسو کتاب ور سپاري آیا کوم ضمانت تر اخلي څنګه ور سپاري چې هغه بیا برته تاسو ته در و سپاري چې کتاب ځای نش
ولسوالۍ کې لدی د اصلي تذکیرې خپل کیږي اصلي تذکیرې معنی ته شي چې کتاب بیرته و سپاري تقریبا یو نه دوه نه ځینې له کتاب له هجن سره هم د وخت اړاو لري خو ډېر څنګه په وخت باندې نه کوي تر څو خلک یا بیروندینه شي یا مینه رقم نشي اصلي تصویرې کی او ترڅنګ په مرکز برخه کې ودا کار کیږي چې د غوی نمونه ثبتيږي نو مې لیکل کیږي او لږه ورسته چې مثلا ملګری وي یعنی دوی چې مثلا زې په جنن څنګه نشته نو غوی نه بیا تصویر هم ناخلو او کتاب ورکو
تر اوسه پورې تاسو اکثر کوم کتابونه په دې عامه کتابتونونو کې راغونډ کړی دي
دلته لکه مخکې چې دا ونه وشو دا کتابونه د خلکو دی او خلک ورکوي مختلف ذوقونه دي مثلا زاد ادبیات لولم بهیر د کتابونو ډلې کوم نو تبد ما سره ادبیات دي بل څه سره د بل برخه نو د بلابلو برخه کتابونه هم سره جمع کیږي چې دا د خلق له بلابلو کتابونو دا کتابونه راځي او د ټینګار په داسې پیوي برخه نه کوو نه په داسې کوو چې مثلا دا کتاب د دې نظریې خلاف دی د غیر نظریې خلاف دی دې شي ته توجه نه کوو عموما د فکرونو مختلف نو طبعا کتابونه هم له مختلفو فکرونو را جوړیږي لیکل کېږي او پنځول کېږي. د دې لپاره هر ډول کتابونه په دې عامه کتابتون کې موجود دي.
له طارق وزیر څخه مننه. اوس هم د دریو ځوانانو څرګندونې چې د کتاب علمي بهیر کتابونه ترلاسه کړي.
نوم مې محمد نبی اتل دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نوم یو ډله موجوده ده، دوی خلکو ته عامه کتابتونونه جوړوي او کتابونه ورکوي. نو څو وخت مخکې هم ما ته یو کتاب راکړی و، د کتاب نوم و سینوها. د سینوها کتاب که څه هم حجم یې ډېر لوړ دی، شاوخوا 800 صفحې لري. د کتاب په لومړی کې ما ورته دومره تلوسه نه لرله چې زه دی ولولم، خو کله مې چې کتاب ولوستو د کتاب هغه منځپانګې مې چې ولیدله په کتاب کې ډېر څه و. کتاب د مصر د پیرغوان دی و ځانګړي ډاکټر یادښتونه دي په دغه کتاب کې ډېر سره غلي وو. مثلا دا کتاب د یوې تجربې په اساس باندې لیکل شوی دی. دغه کتاب په داسې شکل دی لکه یو سړی چې په ټوله نړۍ باندې وګرځيږي، راوګرځيږي، ټول هیوادونه وګوري، خلک وګوري، د هغوی له کلتور سره آشنا شي او بیا په ژوند کې د هغو تجربو څخه ډېر څه زده کړي یا ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې له هغوی څخه استفاده وکړي. نو له خلکو مې غوښتنه ده چې دغه کتاب ډېر څه لري، کتاب کې ډېر څه موجود دي. که غواړي چې د خپل ژوند مشالې وګرځوي، په خپل ژوند کې یو لارښود وګرځوي، نو دغه کتاب ولولي. په پای کې له کتاب علمي بهیر څخه بیا هم ډېر زیاته مننه کوم چې ما ته دا کتاب راکړ او دغه کتاب په اساس باندې زه وتوانیدم چې ډېر څه زده کړم او په عقلي او علمي لحاظ باندې یو ښه ځای ته ځان ورسوم.
نو مې رشید منګل د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نامه یو بهیر رامنځته شو دی، زیاتره ځوانانو ته یې د زده کړې او مطالعې زمینه برابره کړې ده. نو په همدې اساس زه هم له دوی څخه زیات منندوی یم چې ماته هم یو کتاب راکړي. د کتاب نوم دی چې ته عمر څوک بژاړي، لیکوال یې عربین شرما، ژباړن یې میر احمد یاد دی. په دې کې د دې کتاب په واسطه یې زما ژوند را بدل کړ او زما په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات او بدلون رامنځته کړل.
حکمالیم د اسماعیل خیل اومند ځای ولسوالۍ څخه دا چې زموږ په ولسوالۍ کې کتاب علمي بهیر یو کتابتون ایجاد کړی دی چې بېلابېل او غوره کتابونه کېږي چې زموږ د ولسوالۍ ځوانان د مطالعې دپاره خپلو کورونو ته وینه وړي. نو د هغې ځوانانو له جملې څخه یو ځای یم چې بېلابېل کتابونه مې د دې کتابتون څخه مطالعه کړي دي او ډېر مې خوښ شوي دي چې هغې له جملې څخه یو مصطفی سالک لیکلی پاتشه باران دی ناول دی، ډیره بهترینه دی. یو د مینې کیسه لري چې ډیره ښه انځورګري کې شوې ده او ډیره ښه نوې تشبیه کې شوې دي او ډیره مې خوښ شو.
د ولسمې پیړۍ امریکایي نقاده مارګریت فولیر وایي د نن لوستونکی د سبا رهبر. معاصره بریتانیایي لیکواله ایما تامسن وایي کتاب د خلکو په څیر دی، کله چې تاسو ډیر مجبور شئ کتاب مو مرشي. دا سجی رادیو ادبی مجلې د پروګرام په دې برخه کې تاریخ ته مخه کو، لرغونی تاریخ ته. د لوګر یو شمیر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د مس عینک کان پر ځانګړي موزیم د کارونه بیرته پیل شي. د دې خلکو په وینا د تیر جمهوریت له سقوط وروسته د دې موزیم ته جوړولو کارونه ودرېدل چې تر اوسه بیرته نه دي پیل شوي. د سجرډو خبریال نجیب لالو خیل په دې راپور کې موضوع د لوګر د اوسنیو چارواکو تر غوښونو ورسولې ده.
په پام کې وه چې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د مس عینک د لرغوني سیمې د آثارو د کیښودلو او نندارې لپاره په دیر جریبه ځمکه کې ځانګړی موزیم جوړ شي چې اوس یې کارونه په ټپه ولاړ دي. مخکینی جمهوریت کې د دې موزیم لپاره له ځانګړې شوې ځمکې چاردیوالي را تاو شوه، خو د نظام په سقوط کېدو سره دا هر څه ودرېدل او اوس بیا خلک غواړي چې د دې موزیم د جوړولو کارونه دې پیل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي شکیل احمد تسل آزادۍ راډیو ته وویل:
نو زمونږ خواهش دا ده له دولت څخه هیله مو ده چې دغه موزیم د دوم ځل لپاره کارونه پیل کړي، ځکه چې دغه خپله یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګه د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي دغه موزیم څخه لیدنه وکړي او د دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی بشیر احمد دریز وایي د مس عینک د لرغونې سیمې آثار دومره ارزښتمن دي چې له داخلي سیلانیانو سربیره به بهرني ګرځندویان هم ورته راځي او د لیدلې ترڅنګ به یې د خپلو تاریخي معلوماتو په غني کولو کې ځینې ګټه اخلي.
د مس عینک کوم عبادات چې دي یا مثلا د افغانستان په نورو سیمو کې کوم عبادات چې دي هغه راوړل شي او دلته نندارې ته کېښودلی شي، نه یوازې دا چې داخلي سیلانیان به ورمات شي، د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان انیان هم د سیمې تراشی او د دې سیمې اقتصادي واده بور سره خش.
د محمد آغی ولسوال میر هاشم حزب الله هم د مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د موزیم د ریډری کارونه له سره پیل کړي.
د مرکزی حکومت څخه خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت څخه مو غوښتنه ده کوم د موزیم کارونه سیمخ کې روان او تیر دولت کې او اوس په ټپه درېدلې دي چې کارونه دوباره بیرته آغاز او شروع شي، او کوم آثار بستاني چې په سینه کې موجود دي یا نور ساحاتو کې موجود دي هغه موزیم کارونه بشپړ شي او را انتقال شي دلته. ګټه او فائده دولت ته او همدار قومولسته ده د سیلانیان راځي دلته د دینه کتنه کیږي، هغه عایدات هم د ولس په نه پدی هم د دولت په نه پدی.
په همدې حال کې د لوګر سیمه ای چارواکي وایي اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ډاډ ورکړی چې خپل امکانات او بودیجې ته په کتو به د مس عینک د ځانګړي موزیم د جوړولو په اړه اقدام کوي. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل
دغه موزیم تقریبا په دې سنجره به مځکه کې د جوړیږي او کار یې دومره سوی ده چې هېواد چار دیواري ده ترسره سوې ده جوړه سوې ده، او اساسي مشکل تاسو معلومه چې هغه اقتصادي او بودیجوي مشکل ده. شله عمارت په نسبت خپلې بودیجې امکاناتو ته خصوصا اطلاعات او کلتور وزارت دې ته په کتو سره به انشاءالله په وخت سره اقدام کوي.
لرغونپوهان وایي چې په لوګر کې د مس عینک کان د نړۍ په کچه د مسو دویم لوی کان دی او په افغانستان کې له مهمو لرغونو سیمو څخه ګڼل کیږي. د هغوی په وینا له دې ځایه 8000 قلم منقول یا لیکدیدونکي آثار چې لرغونتوب یې له دویمې تر شپږمې زیږدیزې پیړۍ پورې رسېږي ترلاسه شوي چې 3500 یې مس عینک د ورېښمو د لارې په اوږدو کې تر عنوان لاندې په ملي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوي دي. یو شمیر فنی کار کیندونکي وایي تر اوسه په دې لرغونې سیمه کې بیلابیل لوی یا وړې خټینې مجسمې او په پاشلي ډول 1200 میسي سکې هم موندلې دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
کیسه او د کیسې نقد د مومند محمدی اثر تر اوسه دو ناولونه چاپ شوي دي. یو ناروغ نومیشي، بل ورک شوي. شغلی اثر نږدې سل ادبي ټوټې لیکلي دي او شاوخوا 15 لنډې کیسې. د سودایي په نوم د دوی یوه لنډه کیسه له دوی څخه اورو، بیا به یې نقد ته مخه کړو.
سړي د غره په لمن کې یوې لویې راوتلې پرخې ته ډډه وهلې او سر یې ځړېدلی و. غوبون ورنږدې شو، مخامخ ورته کېناست او ویې ویل ته ولې دا څو ورځې دلته راځې او له سهاره تر مخامخه په ناست وې؟ سړي سر پورته کړ، څو شېبې د غوبون څېرې ته ځیر شو چې خیرنې څڼې یې باد رپول. سوړه سویلی یې وکیښ او ویې ویل زه د بې ځایه وخت تېرولو پر ناروغۍ اخته یم. غوبون حیران شو، د سړي په خبره د نه پوهېدو په دود یې تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځولې. د سړي په سترګو کې اوښکې لرې برې کېدې. غوبون ته یې په غرې نیولې غږ وویل نه پوهېږم چې څنګه به ستا سر پر خلاص شي، ځکه ته طبیب نه یې، سره له دې چې طبیبان پوهېږي دا څه ډول ناروغي ده، خو تر ننه یې پر درملنه نه دي پوهېدلې. د غوبون وښکې له ډېرې حیرانۍ تر غوږو رسېدل او ویې ویل وای دا لا څومره سخته ناروغي ده، ته لږ راته پرې وغږېږه، زه هم وویرېدم هسې نه ما ونیسي. سړي پورې غونډۍ ته ګوته ونیوه او ویې ویل هلته ګوره ستا غوایان سره ښکر په ښکر شوي. غوبون شاته وکتل، په بیړه پورته شو او منډې یې کړې. کوتک یې څرخاو او په زوره زوره یې ویل چو چو. څو شېبې وروسته چې دواړه غوایانې په خپلو کې د جنګېدو له امله په کوتک وهلي او سره بیل کړي وو بېرته راغی او د سړي مخې ته یې په شګو کې پلتۍ ووهلې. سړي کوچنی کاڼی اخیستی وو او په شګو کې یې ګډې وډې کرښې کاږلې. غوبون وویل ښه نو تا ویل دا څنګه ناروغي ده؟ سړی همداسې زړېدلی سر ناست و بې له دې چې غوبون ته وګوري وایې مانا چې انسان نه غواړي ډېر څه وکړي خو هېڅ یې هم له لاسه نه کوي، ټوله ورځ په دې سوچونو تېره کړي چې څنګه یو څه وکړي. غوبون وخندل او ویې ویل دا خو ناروغي نه ده، سودا اخیستی او لټ شوی. سړي سر راپورته کړ مسکی شو او وای وای مهم فکرونه او سوچونه پر پوهیږي وابون بیا تندی تریو کړ او اوږه یې پورته وغورځول سړی زیاته کړ ځینې سوچونه او فکرونه دومره زورور وي چې له انسان څخه د بدن ټول ځواک واخلي او ټول ژوند یې بې له دې چې یو څه وکړي همداسې بې ځایه تیر شي وابون وویل داسې سوچونه او فکرونه نو کله شته زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړ شم نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیا پریکړه وکړم او نور ویده شم سړی مسکی شو وابون یې مسکا ته حیران حیران کتل د سړی شونډې وخوځېدې خو ځینې سوچونه او فکرونه داسې وي چې سړی یې په اړه پریکړه نشي کولی همدا د پریکړې ځنډیدل دي چې د انسان کلونه کلونه ژوند هم ورسره بې پایلې او بې پریکړې شي وابون بیا هم تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځول سړی د اسمان په لارې څنډو کې سترګې وګنډلې لمر د وینو په سمندر کې په ډوبېدو ښکارېده بیا یې وابون ته مخ کړ ناوخته نه ده وابون اسمان ته وکتل له ځایه پورته شو او چوپه خوله په خپلو غواو پسې روان شو
اڅر صاحب په دې کیسه کې د یو سودایي کرکټر سودایي حالت زما په نظر ښه انځور شوی دی دا سودایي کرکټر چې په مکالمه کې له یو غوابون سره څه وایي هغه خبرې هم داسې ښکاري چې د همدې سړي دي نصر روان دی خو وړې خبرې شته طبیعي خبره ده مثلا د او کلمه څو ځایه پرته لدی چې ضرورت وي په کیسه کې راغلی ده لکه سړی د غره په لمن کې لوی پرشی ته ډډه وهلې وه او سر یې ځړېدلی و یا په بله جمله کې ته ولې دا څو ورځې دلته راځې او له سهاره تر ماښامه خپه ناست یې
شبر صاحب زه چې کله لنډ کیسه لیکم د ما اکثریت پام چې وي هغه خپل تخیل ته وي او هغه عاطفه چې زه غواړم چې په انځورې کړم په ادبي پنځونه کې زما اکثریت پام هغې ته وي او په کمپیوټر باندې مې ګوتې یخې او جملې لیکم د هغې نه وروسته بیا چې زه دویم ځل لولم نو زه دا یوه کمزوري بولی البته کمزوري ده چې ډېر پام د هغه جوړښت ته نه رانه کېږي دا د ګرامري جوړښت یا د جملو دویم ځل هغه ښایست ته نو زه فکر کوم چې او ته چې تاسو اشاره وکړه دا پکې اضافه ده البته کله کله زه د هغه نه مېرېږم په جملاتو کې چې که چېرې زه کامه ډېره وکاروم په جملو کې لنډې لنډې جملې وکاروم زه وایم چې دا هسې نه چې زما نثر ته تاوان ورسي
عادتا په داستان کې بهتر ده چې جملې لنډې وي ډېره استثنا راځي چې د داستان جملې اوږدې سي دا یو بل په شفاهي ژبه کې همدا ستاسو یوه جمله بېرته راواخلم مثلا چې ووایي چې سړی د غره په لمن کې پرشته ډډه وهلې وه سر یې ځوړند و آسمان ته یې کتل په مځکه کې یې لاس واهه یعنی په عادي ژبه کې همدغسې وایو زه فکر کوم په نثري ژبه کې کله ناکله دغسې کلمات زیاتوو شاید علت همغه وي چې له هغه نثري ژبې بیرته حتی شفایي ژبې ته هم همدغه رقم یو شی زیات راشي بل شي ته به راشم نثر په برخه کې نور د کیسې جوړښت ته به بیا وړاندې مخه کړم په داستان کې لکه دغسې کیسه چې تاسو لیکلې ده په دې کیسې کې اضافي شیان نشته کیسه بې ځایه نه ده اوږده سوې په ورته وخت کې له هرې کلمې سره حساب په کار دی که یو ځلې زه یو شی تکراروم چې سر یې ځوړند و بل ځلې یو بل روحي حالت که په نثر کې راشي کیسه ممکن تقویه کړي مثلا تاسو د شګې کلمه تکرار کړې ځوړند سر تصویر تکرار شوی اوږې پورته غورځول تکرار شوي د تندې تریو نیول تکرار شوي فکر نه کوي چې بهتره ده چې فردا یو ځلې تندی تریو کړو بل ځل یو بل حرکت ته فکر وکړي فردا ویښتان یې کش کړل لاس یې په لاس ووهه لرګی یې لمځکې ووهه یو بل تصویر ګټور نه وي
بالکل شیبر صاحب تاسو نظر صحیح دی څومره چې تصویرونه موږ ډېر اولی شو په کیسه کې همدومره کیسه تقویه کوي خو زما سوچ د کیسه لیکوال په حیث دا دی کچېرې زه کیسه لیکم نو که په یو نقاد نظر دا کار کوو هغه به زمونږ عاطفې ته تاوان ورسوي زمونږ تخیل ته به تاوان ورسوي او بیا شاید ښه نثر ونه شو لیکلی
ستاسو خبره سمه ده زه ستاسو خبره تاییدوم زه دا وایم چې لومړی ځل کیسه لیکئ چې څرنګه دې ذهن ته راغله هغسې ولیکه وروسته دوهم ځلی چې کیسه ګوري هغه تصویر چې تکرار شوی و هغه ترې وباسه، هغه کلمه چې درته بې خوند معلومه شوه هغه ترې لرې که، هغه او چې زیات شوی و هغه لرې که. په اول ځل ستاسو خبره دقیقه ده، یعنی که په لومړي ځل څوک نثر ته پام وکړي تخیل الوزي، که څوک تخیل ته پام وکړي ممکن عاطفه ګډوډه شي، که څوک عاطفې ته پام وکړي نثر ګډوډ شي. اثر صاحب مکالمې په برخه کې د یو کرکټر مکالمه د دې سودایي مکالمه ډیره دقیقه راغلې ده، عالي مکالمه ده، یعنی د دې کیسې تر اخره څوک په دې پوهېده چې داسې یو څوک خبرې کوي چې دی یو سودایي سړی دی، او هم د ده روحي حالت پکې احساسولی شو، هم پکې دا ښکاري چې دی یو څوک دی چې ته زده کړې هم کړي دي، ځکه ده له کلماتو داسې معلومې شي. لیکن بل لور ته دوهم کرکټر د غوابون خبرې ځای ځای د ده نه ښکاري. مثلا غوابون وایي ته ولې دا څو ورځې راځې له سهاره تر ماښامه خپه ناست یې، یا بله جمله تاسو ته وایم دا لا څومره سخته ناروغي ده، ته لږ راته پرې وژغېږه زه هم ویرېږم هسې نه ما ونیسي. په دغه دوو جملو کې چې ما تاسو ته وویله زه درېیمه جمله هم وایم بیا بېرته راځم دې دویمې جملې ته. داسې سوچونه او فکرونه کله شته زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړ شم نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیایم، پریکړه وکړم او نور ویده شم. زما په باور په دغو درو مکالمو کې چې د سړي خبرې کړې دي د غوابون دغه جمله ته لږ راته پرې وژغېږه دا د یوه غوابون خبره ده، اما دا نورې داسې دي لکه دا سودایي چې هم خبرې کوي د سودایي د ده تر خبرو ترمنځ توپیر ګرانه دی. کله چې تاسو دا کیسه لیکله مکالمې مو بیا وروسته د ایډټ په وخت کې دوم ځلي ولوستئ چې د دې دوو کسانو تر د خبرو ترمنځ توپیر شته؟
ما په نظر دې کې بغان چې کوم مشکل نه وي.
زما مطلب دا نه ده چې دی داسې خبرې نه ورته کوي، د ده خبرې د یوه بې سواده غوابون نه دي، یعنی له دغه جملې پرته ته لږ راته پرې وژغېږه دا یو څه د یوه بې سواده سړي جمله ده، یعنی له دې پرته د دې دواړو کرکټرونو خبرې سره نږدې دي لکه یو انسان چې خبرې کوي، بهتره دا ده چې سره بېلې وي.
ستاسو موخه دا ده چې د غوابون لهجه یو څه ډېره ساده باید وي؟
زما مطلب هم دا ده. مثلا زه تاسو ته مثال درکړم، مثلا تاسو یو ځای دلته مخکې وایسئ که نه، وایي وی ویل چې چو ډېر تصویري او په مکالمه کې ډېر په ځای هغه ځای سم ده، یا لکه بېرته همدا تکرار جمله ته لږ راته پرې وژغېږه دا د غوابون ده، لیکن مثلا زه سوچ کوم دا لا څرنګه سخته ناروغي ده، زه ویرېږم ما ونه نیسي، یعنی یو څه که کلیوالي یو څه د یوه بې سواده کرکټر خبرې دلته ځای شوي وای شایي بهتره به و. اثر صاحب د کیسې تصویرونو ته که راشم، ځینې تصویرونه ډېر ښایسته راغلي دي په دې کیسه کې، مثلا خیرنې څڼې باد رپولې ښایسته تصویر دی، مثلا غوابون منډې کړې کوتکې څرخاوه په زوره زوره یې ویل چو دقیق تصویر دی، او څوک دستي همدا انسان د چا سترګو ته درېږي، د سړي مخې ته په شګو کې پلتۍ وهي دا هم ډېر ښکلی تصویر دی. له لویه سره ستاسو د کیسې نثر روان دی، نثر مو د کیسې دی، زموږ د ډېرو لیکوالو د کیسو او مقالو نثر زما په باور سره ورته دی، کله چې څوک یو پاراګراف لیکي او کمره ورته ونیسي که دا پیښې په کمره کې راغلې دا د کیسو نثر دی، که رانغلې دا د کیسو نثر نه دی. د کیسو د نثر یو بله ځانګړنه دا ده چې لیکوال یو شی نه وایي، یو څه ښکاره کوي. ستاسو په کیسه کې یوازې یوه جمله دا ستونزه لري، نوره کیسه کې هیڅ جمله هم دا مشکل نه لري. ستاسو دغه جمله زه به درته ووایم، لمر د وینو په سمندر کې په ډوبېدو ښکارېده، دا ستاسو خبره ده، څرنګه همداسې نه ده؟
بلکل دا خبره ده، ما ده دا تصویر ما راخسته ده، ما کوشش کړی دی چې یو غمجن ماحول انځور کړم دلته،
او کره کتونکو وایي دا کار مکو
کار ما کړی دی، کره کتونکو ته مې پریښی دی، هغوی چې نظر پرې ورکړي زه ډېر خوشحالېږم، او که چیرې کوم داسې کار وي چې باید وایي نه کړم نو هغه زه په راتلونکي کې به بیا په نظر کې ضرور نیسم.
وایي هر نثر ته که یو څوک بېرته له سره وګوري خامخا یو څه پکې وي که نه، ستاسو په دې ښایسته نثر کې هم ځینې دغه رقم داستان له نظره دشان شته. ستاسو د کیسې وروستۍ جملې ته به زه راشم، تاسو لیکلي دي غوابون چوپه خوله په خپلو غواو پسې روان شو، که چېرته دا د چوپه کلمه ترې لرې کړو په معنا کې تغیر راځي.
دا چوپه خوله ما ځکه ورته راوستلې د دلته شیبر صاحب چې دې سړی له یو غوابون له یو عجیب انسان سره خبرې کړې دلته. یو عجیب خبر دغه سودایي دته داسې خبرې کړې دي چې دای په لکه باندې خنو کې چټوب کړی. نو به دا دینه چې یا په مشپله کوه هی په غواو پسې یا کومه زمزمه وکړي یا چبل څه وکړي چوپ خوله لگا دای هم چې باندې خنو کې ډوب شوی په خپل غواو پسې روان دي. زه چې دلته داته چوپ خوله کلمه به پر ځای وي.
څرنګه چې تاسو توضیح کړه دا سمه ده، یعنی همداسې ده. یو بله پوښتنه، کیسه د ټکر یا د ټکرونو نتیجه ده، دلته نتیجه څه ده؟
شیبر صاحب، ډیری لیکوالان یو نقشه یې ځان ته رسم کړی ده د کیسې په لیکلو کې. مثلا پای دی، پیښه ده، د پیښې اوج دی، او مشکل غوټه ده په کیسه کې راولي او بیا هغه اخر کې حل کوي، په دې کې تلوسې ته ځای ورکوي. زه بیا یو څه په دې نظر یم چې هغه ادبي نثر دی ښایسته وي، رښکون دي ولري، ښکلا دي ولري، حتی که ډېره تلوسه هم نه وي پکې زه یې مخالف نه یم، او که یو پیغام هم ونه لري زه یې مخالف نه یم. زه وایم چې هنر دی وپنځول شي، په هغې کې که لیکوال په خپله کوم پیغام د ده په ذهن کې نه وي چې وایې رسوي، لوستونکي بې شمېره پیغامونه پکې لیدلی شي، ځکه د لیکوال ذهن او د لیکوال فکر دغه خپله د ټولنې پیداوار دی. نو د مانه که څوک دا پوښتنه وکړي چې دا کیسه د کوم پیغام لپاره لیکلې ده،
د پیغام سوال نه دی اڅر صاحب، سوال د نتیجې ده، یعنی نتیجه څه ده؟
مثلا زمو په سوال باندې دقیق پوه نه شوم څه رقم
ده. د داستان ژانر ځان ته ځانګړنه لري، د دې خصوصیات دا دی چې د ټکرونو یو نتیجه باید راووسی.
صحیح، یعنی د دوی دوه په منځ کې چې دا کومې خبرې شوې دي یو نتیجه نه دراوتلې. نو
ما زه تاسو پوښتنه کوم چې نتیجه څه ده ستاسو په نظر؟ نتیجه څه ده؟
که زه ووایم چې زه نه پوهېږم، زه وایم چې دا به سم ځواب وي چې تاسو ته وایم.
را به شم دې ته چې تاسو د کیسې عنوان ټاکلی دی سودایي. د عنوان په برخه کې فکر نه کوي چې بهتره ده چې داسې یو عنوان وي چې څوک ورله مخه کرکټر ونه پیژني، له مکالمو، له تصویرونو او د کیسې له متنه په اخره کې داسې نتیجه واخلي چې دا سړی سودایي و.
تاسو خبره سمه ده شیبر صاحب، خو سودایي عنوان ما ځکه ورته انتخاب کړی دی کیسې ته چې کلوستونکی یې وګوري نو یو تلوسه ورسره پیدا کیږي چې دا عنوان ولې ورته انتخاب شوی دی، سودایي څوک دی، څنګه سودایي دی، ولې سودایي شوی دی. ما ځکه دا کار کړی دی.
لمومند محمد یاسر څخه مننه چې همې کیسه له سړي راډیو مجلې سره شریک کړه او همې په نقد کې برخه را سره واخیسته. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته رسی شي، تر بلې وي زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم. شدی وي
دستور د زمانی کاری مستیا دونا مستیا دونا افسانی کاری دست دستور د زمانی کاری مستیا Thank you. وصال کی بنا شغل دیوا ہر دم بہیرو عجیب غم دیوا گڑے گڑے یبلا زبون دیوا استا خبرے بہانے خکاری داس دستور دا زمانے